سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 1402 کال د لړم 15مه، د 2023 کال د اکتوبر 20مه. پیل په خبرونو کو، د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي د کابل په لویدیز کې د پنجشنبه ماښام په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوې. عیني شاهدانو ویلي 14 د یو ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډېره شیا میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلی دی چې په دغه پروګرام کې 80 ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. له دغو ډلو څخه یو هم طاهره ده چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د میندو ماشومانو ژوند وژغوري. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مال پیلېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغې ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی. اوچا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د 100 زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان پکې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. او چاوي دغه زلزله ځپلو دغه زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثر کړي دي. د افغانستان په 4 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندوز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبه پر ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي چې ټولې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2023 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي د لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د چارواکو په خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د حماس وسلواله ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطینی حرکت استازی د موسکو په سفر بوختي. د زخاروا په خبره هم د پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشري د غوی سیاسي مشر موسی ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ناوخته راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اورمن پر اړتیا خبرې شوې. اسرائیل د اکتوبر په 1 ورسته تراغه پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په پروګرام کې وړاندې دا مطالب تاسو ته خبرو. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالي کمیسیون جوړ کړی. دوی داسې وخت دغه کار کړی دی چې د پاکستان حکومت ویلي د ناقانونه کډوالو ایستلو ته ژمن دی. په پاکستان کې د هغو کډوالو له ډلې چې تازه افغانستان ته پر راستنېدو دي یو ازادي راډیو ته وویل
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد په ډاکټي اوس بجلی نه سجزه ویډو کم ته دروازه تور خام او دلواړ کې تر ما بین دلته ښه نه ویلی خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایل هم چارجون هم نسته کې دې سمنه موبایل بند سي.
د پاکستان حکومت ویلی ناقانون افغان کډوال به لومړی زینو مرکزونو ته انتقال او بیا به افغانستان ته واستوي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان متقاعدین په تیره بیا متقاعد افسران له سختو اقتصادي مشکلاتو کړیږي.
د افغانستان متقاعد افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل او کورونه خرڅ کړل او هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي
د کرکټ له نړۍ به هم تاسو ته دا خبر کو چې نن د پاکستان او جنوبي افریقا لوبه ده. خو د افغانستان او پاکستان د لوبي په اړه ناندریو بحثونه لا هم روان دي.
دوی ورته سیاسي بڼه ورکړله او نور اړخونه یې ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. د هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسیون وروسته له هغه رامنځته کړ چې په خبرې د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي د ناقانونه افغان کډوالو د اخراج په برخه کې پریکړه پر خپل ځای ده او د دغو کډوالو ستنولو لپاره به ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
پاکستاني چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروسته ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوی او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نږدې و جمعه ته بيولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دي بسته یو ماجد په ډاکټي اوس بجلی نه سجزه ویډو کم ته دروازه دا کم ځای چې موږ ناسو په لوړ کې څخه مخته د تورخم او د لوړ کې تر ما بین دلته ښه نه ویلي. خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایل او چارجون هم نسته کې دې سمنه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغه اخراجیدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالی کمیسیون د جوړیدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په دې اړه یو خبر پاڼه کې ویلي چې کمیسیون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنفي کوي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیسیون دولس کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسیون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجیدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستانی چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.1 میلیونه افغان کډوالو اخراجیدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغه مرکزونه کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومان او په خو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکو چهارشنبه ورځ به ناقانون افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دی لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسولانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکی فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یوې د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري.
اخوا پاکستان ته یو شمیر تللی افغان خبریالان او فعالان وایي چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه د دوی ژوند په خطر کې اچوي. دوی وایي چې افغانستان ته په تګ سره به د طالبانو لخوا ونیول شي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو ښارونو په تیره بیا اسلام آباد او پیښور کې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده، مخکې له دې چې د نومبر د لومړۍ نیټې مهلت هم راورسیږي. زموږ همکاري انیسی اجمل له ځینو څېړونکو سره خبرې کړي او په دې اړه ریپورټ جوړ کړی چې د یو افغان خبریال حشمت وجدانی په غږ پیلېږي.
زخپل هیومن رائټس سپورټر وم لکه د طالبان له خوا کوم وایلیشن کې دوه په افغانستان کې ما سپیسیفیکلی دې باندې ریپورت کول. دا موضوع زه دې ته اړ کوم چې افغانستان پرې دوم زه پاکستان ته وتښتم. ما ته ډېر تھریټ سم شوی دی. نو دا هغه تھریټ دی کچېری دوی پاکستان نوم بیرته ولیږي افغانستان ته. زه فکر کوم کې دې شي سوال شپه په کابل کې تیر کو دویم شپه به دوی سره وو. اندغه سه ما په شان ډېر
دغه د جلاوطن شوو افغان خبريالانو د ټولنې بیان حشمت وجدانی دی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته اسلام آباد ته کډه شوه. نوموړي د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته ویل چې یو بهر هیواد ته د تللو کار به ډېر سر وشي، خو د پاکستان حکومت ورته دومره مهلت نه ورکوي او په زور افغانستان ته لیږي. وشتنی زیاته کړه افغانستان ته بیرته تلل نه غواړي ځکه چې د خبریال په توګه ورته د طالبانو لخوا دړکې دي، په خپلو لوڼو به تعلیم ونه کړی شي او له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دی شي.
موږ پاکستان پرائم منسٹر ته یو اوپن لیټر هم لیکلې و د فیډریشن لخوا چې تاسو یو کار وکړئ چې دا ژورنالیستان چې دي نور خلکو نه دوی تاسو سیوا کوي او کچیر دوی تاسو بیرته دیږي افغانستان ته نو دوی نیول کیږي، دوی شکنجه کیږي. بل برخه دا ده صداغه جوړدان ژورنالیستان کچیر په افغانستان تلل شي نو دوی ته د کار زمينه نه دي مساعد. ولی چې رسنې ټوټلی د طالبانو په کنټرول کې دي، څو پرې چې موږ ته انفارمیشن دي طالبان رسنې ته د سوي چاريو خبريال ته نه تاسو چې کله جاب کې نه شي په کار د موږ سره شریک کی. الکله کوم ته بیرته د کار فرصتونه نشته سلته کار وکړو. ټول نه بیا ډیر مهمه موضوع دا ده ستډیر لکه جنکیان الته خوشکولو ته نشي تلای.
د حشمت وجدانی په سر غنو نور افغان کډواله هم مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا د سختو اقداماتو د جنکو په تعلیم بندیز او د اقتصادي ستونزو په ګډون د یو شمیر نورو مسئلو له وجې افغانستان ته تلل نه غواړي او باید د پاکستان حکومت یې په زوره ونه باسي. د سپتمبر په 15 د پاکستان لند محالی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغانان له هواده وباسي، چې بیا وروسته په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ توند شوه او پولیسو سلګونه افغانان ونیول. د پاکستان لند محالی حکومت اعلان کړی چې قانوني اسناد نه لرونکي ټول بهر ملکیان د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو وخت لري. د حکومت د اعلان تر مخه که څوک تر دې نیټې نه اوسي هغه به په زوره ایستل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان په واک کې دي او افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تلل نه غواړي، نو بیا اوس ولې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وستلو پریکړه وکړه؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې څرګندېږي چې په موجوده وخت کې د افغان طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي.
زه فکر کوم چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات یا مشکلات شته، د دې ترمنځ تفاهم هم نشته، رابطې هم ډېرې کمې شوې دي او دا غي تر مخه د پاکستان دا کومه چې فیصله کړې ده نو په دې باندې زما د معلوماتو مطابق افغان طالبان هم خپه دي. ماضی کې هم د افغان پالیسی چې پاکستان کومونه په ډیرو پیغامونو باندې ټکونه کېده، خو اوس خدا و چې دا په افغانستان کې د پاکستان د یو دوست حکومت دی، نو په کار دا چې دی کینی او دی لداسې یو شیډول جوړ کړي چې په هغه باندې د خلکو واپس هم لاړ شي او د خلکو ته مشکلات هم نه، نو دا به د دواړو ملکونو په ګټه.
خو نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د اکتوبر په 13 په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو له وجې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپه دي، نو سکه افغان کډوال له هیواد وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغه تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانژدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترمه، تاسو په دې معنی خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل، کورونه خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکا ټولې چې دا د منصبدار لپاره ډیر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نورم ده او دا غو لپاره یو عزت ده.
کبرا په کابل کې یو بل متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
ام تقاوتی حق مسلمه هر فرد نظامی او ملکی می باشه کیره امارات قید نموده پول متقاعدین توزیع نمی کنه برای ما. جنجالای متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وای تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وای د جمیله رسیدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډیر سرګردانه ګرځو او ډیر سرګردانی ډیر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې جمع هم تیر سو، اخترون هم تیر سو، روزی هم تیر سو، دغه د بل جمع په موږ باندې را روان ده. موږ د شهیران پاتې چې خدای موږ به سکو دا سکل جمع په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کیږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دی راکړ شوی.
د شغلی سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد سو کسانو شمیر شاوخوا یو سلو نشپیت زرو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالی وزارت نظر هم له ځان سره ولرو. خو دغه وزارت ویان عبدالولی حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. شاغلی حقمل د همدیل مریض کال په پایل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکټ نړۍ ته په ورشو نن د پاکستان او د جنوبي افریقا لوبه ده. د دوی لوبه په چنای کې ده، په هغه سټیډیوم کې چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ شوي او افغانستان پکې بریا خپل کړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه کڅام څو ورځې مخکې و خو لا هم په پاکستانی رسنیو او افغان ټولنیزو پاڼو کې په دې اړه باندې تاوده بحثونه کیږي. په تیر بیا په ورستیو کې یو شمیر افغانانو پر پاکستانی رسنیو او مبصرینو باندې نیوکې کړې دي چې له دغې لوبې سیاسي بڼه اخیستې او ګڼ انتقادونه یې په افغان کډوالو باندې کړي چې ولې ګواکې د پاکستان میلمه پالنې هېرې کړي دي. خو افغان یو شمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان په دغې رویې باندې انتقاد کړی او وایي چې باید د کرکټ لوبې سیاسي بڼه نوې جوړه کړي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو صادق الله او حماد ازادي راډیو ته ویل کوم ورځ چې د کرکټ په نړۍ کې افغان لوبډله میدان ته راوتلې دا یې د ولسونو ارمانو چې د انګلستان او پاکستان په څیر قوي لوبډلو څخه سیالي وګټي.
افغانان ور بالکل خوشحالي نه لري نو هم دغه ډون باندې خوشحالي وته د جنگ زپلی ملت کړه کدلې ملت هم دغه خوشحالي و او دا یو ارمانو چې موږ دغه یو لوی یو غختلې ټیم پاکستان سره چې نړیوال کپ هم ګټلې ده او موږ دغه نه یو لوب وګټو په دې معنی موږ ټول افغانان خوشحاله. دا په دې معنی نه ده چې دا د پاکستان د میډیا را وخلې او د دښمنۍ په معنی کې.
ارپان پټان د غرز نور بهرانه لوباړو په دې باندې خوخي څرګند کړل د افغانان ته مبارکي ویله. دغه مبارکي د بهرانيانو د پاکستان د سیاسيونو د کرکټ مبصرینو او نور عوامو یو ډول خبرګون راو پاره دوی ورته سیاسي باڼه ورکړه او نور خلونه ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. د هر چا خپل ذوق دی چې کوم لوبډلې سره مینه لري نو د ایرپان پټان یا د خوخي چکومه ده دا د خپل مینه ده د خپل ذوق دی د افغان لوبغاړو سره د افغانستان د کرکټ سره.
د حماد او صادق الله په څیر ټول افغانان د زیاتو پاکستانی رسنۍ او لوبغاړو سیاسيونو او د پاکستانی لوبډلې مینوالو بے ځای غوسو نیوکو او تورونو حیران کړي او دا کار له حقوقي پلوه ناسم بولی. د دوی په وینا چې د ابراهیم زدران لخوا خپل غټلې جایزه له پاکستانه په زور راوستونکو مظلوم افغانانو ته ډالۍ کول هغوی سره په سختو حالاتو کې غم شریکی او د لاسنیوي په معنا ده. نور الله
د پاکستان سره چې کوم میچونه زمنګ راغلي دي امدا غو چینلونو والے سوشل میډیا والے دوی داسې خبرې کړي د افغان لوبغاړو مبارک چې نه منلو دي نو اوس چې افغانستان یو میچ وګاټ نو دوی لپاره سخت غوسه ورځل ته چې کوم هندي ایرفان پټان چې کوم افغانانو سره خپل امین اخکارا کړي ده په دوی باندې دوی لپاره سخت غوسه ورځل نو افغانستان خلک چې کوم دي د سولې خلک تیرور والے خلک دي دوی سره چې خو کې خور سره خدر سره کوي او چې دوکی نو بیا د سره بدم کاویش.
دوی وای کرکټ د ساتيري مين یو محبت خورولو لوبه ده. پاکستانی او سیاسيونو لوبغاړو او د کرکټ مینوالو چې د افغانستان خلاف کوم تبلیغات پیل کړي د هیڅ غټن لري او د دې پر ځای باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنز د وروري مين محبت او خګوندی توپ روحیه پیوړی کړي.
ل خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست هم لمړی ورزو له فريدي سياله د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصره اورو.
نړیوالو ورځپاڼو د طالبانو له زندان څخه د زده کړو د حقونو د فعال او قلم لار بنسټ مشر متی اولاوی ساده خوشی کیدو او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د دې هیواد څخه د استل کیدو د مهلت په اړه نږدې کیدو لیکنی او راپورونه خبره کړي دي. ل امریکا خبریدونکي سټل ټایمز ورځپاڼې د طالبانو له بند څخه د متی اولاوی ساده خوشی کیدو په اړه د ایشوټډ پریس راپور خپور کړی چې په یو برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان په حواله شوی متی اولاوی ساده چې د نجونو د زده کړو د حق لپاره یې کار کوي باید نه وینول شوی. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان له قوله ویل شوی دی چې طالب واکمن باید د بشري حقوقو نورې فعالان او فعالان لکه رسول پارسی، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقی هم له زندانه خوشی کړي. لا بریټانیا خبریدونکو انډیپندنت رسپانې د هغو افغان کډوالو لپاره چې بریټانیا ته د تک په انتظار کې په پاکستان کې په هوټلونو کې ډیر دي د الوتکو د چارټر کېدو په اړه راپور خپور کړی دی. د دې راپور په پیل کې ویل شوې دي روسل هغه چې پاکستان خبرداري ورکړ چې ټول هغه افغانان بلدي هیواد څخه وباسي چې قانوني اسناد نه لري. برېټانیا په چارټر الوتکو کې د هغه افغانانو د ایستلو هڅه کوي چې برېټانیا کې د پناه ورکولو ژمنه ورسره شوې او د محل په اسلام آباد کې بن پاتې دي. ورسپاڼه وایي د هغه افغانان د افغانستان کې د نړیوالو ائتلاف ځواکونو سره کار کړی او له میاشتو راهیسې اسلام آباد کې پاتې دي. له برېټانیا خبرېدونکي ډیلی میل هم د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه یو راپور خپور کړی دی. یو پکې د پنځه به پورز د پاکستان د حکومت هغه اعلان ته اشاره کړې چې وایي دوی به د غیر قانوني کډوالو د ساتنې څو مرکزونه پرانیزي چرته چې به د اسنادو نه لرونکي افغانان له پاکستان څخه تر ایستلو مخکې راټولوي. میل آنلاین ویلي چې پاکستان هغو کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي. اټکل کیږي چې په پاکستان کې تر 1.5 میلیون زیات داسې افغان کډوال شدي چې د کډوالۍ یا سفر اسناد نه لري. میل آنلاین په دې اړه د خپل راپور په یو برخه کې وایي پاکستان د افغان کډوالو د سولې پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې بریتونه زیات شوي او د پاکستان حکومت یې پړه په هغو وسله والا چوي چې د دوی په وینه افغانستان کې دي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړی دی. میل آنلاین د خپل راپور په پای کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې ده. شاید نړیوال بانکي سیستم څخه پرې شوی په بشري مرستو تکیه دی او سوړ ژمی هم پکې رابرسره کیدونکی دی. هغه څه چې له پاکستان څخه شړل کیدونکو افغان کډوالو ته به افغانستان ته ستنېدل نور هم ستونزمن کړي.
ازادي رادیو ته غواګاست ور بشو خوست هلته د نه شپته خوندزیو د درسي ازموینو او یاو تنو ممتاز ز د کوونکو ته ستاین لیکونه او ډالې وویشل شوې. بریالي ز د کوونکو ویل د خوندزیو لوستلو پابندي اضافي مطالعه او د آداب په لیکولو په خصوصي خوونیزو مرکزونو کې د ساينسي مضمونونو تعقیب د دوی د بریالیتوب راز ده. په دې اړه پام وکړئ د نجيب لالو خیل رپورت.
بگڑایو بیزار لجہانا لجگڑو سہ نفرت
دا په خوست کې د نه شپته حکومتي او خصوصي خوانځيو د یو له سوز د کونکو ترمنز د پوهنې ریاست لخوا د درسي سیالیو د ازموینې د پایلو د اعلان په مناسبت جوړه شوې ستاین غونډه ده چې اویا تر ممتاز د کونکو په ستاین لیکونو او ډالیو وویاړل شول. د یو لسمو ټولګي او میاوال نمبر ولی ولا مشال رادیو ته ویل
زماره کومه به راس چې منظمه جری مطالعه وا د استادان سره کوم مشکل چې ما ترتلل مو هغه مشکل زر حلول و ان مشکل مینه پر خپل چې مو ځنته مشکل پد کړیو او بل مو د کومه به راس هم دا چې مور پلور خبري منلو او بل لا چې مو سنسي زمينه تعقیب
خوستیز د کون کې وای د بیلابل خوانځي د زکونکو ترمنز درسي سیالي سره د دوی فکر پر مخته کوي. نوی او پخوانی لوستونه پکې تکراریږي او د ازمینو راتونکو پړاوونو ته پکې تیاری نيسي. د لسمو ټولګي اول نمبر حمید الله ویل
انا مریات څخه دغه هله د سیدا ډول سیالي بیا هم برابر کې واقعان د ټولو لپاره د استایل وردی او دغه سیالي ډیره ګټوره تمامه سوي دي.
په خوست کې د پوهنې ادارې کارکونکو وای امن له خوانځي دایمي څارنه کتابونه او د نړیوالو بنسټونو لخوا د قرطاسي او بکسونو پر وخت تیاری سره خوونیز بهیر مخبخه کیدو دی. د مرکز د پوهنې د نظارت عامر سیف الدین ویل
موږ د کومه سیادي چې په لارې چوري وو او زد کوم په دومره مطالعه کړو چې خطه په کتابو کې هم دی نیو کې وکړلې او چې دا سور په دې کتابو کې غلط ده. تاسو ته موږ اطمینان درکو چې ان شاء الله څو سمو د ورسته به زد کوم کو کومه د سیالي چې موږ په لارې چوو او د تعلیمي سویا بل وړ شي.
یاد دی په خوست کې دا مهال په درې سو اویا حکومتي او یو سل نه هویشت خصوصي خوانځیو کې شاوخوا 2,00,000 زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د حکومتي خوانځیو د زده کوونکو خوانیز بهیر د شاوخوا او زره خوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشتو پنځويشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.